و حیدری ناصر، یکی از جوانان افغان در فرانسه، تشکری میکنیم که در برنامه حضور پیدا کردند. تا برنامه بعدی، الله نگهدارتان.
درنو دوستانو، ستړي مو شهید ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې هیله يم چې ورځ به مو په خیر او سلامتی تیر شوي. وړاندې په خبرونه کې به حسین احمدزی در سره د خبرونه مطالب او ریپورتونه شریک کړي، خو پایل زله خبرونه کوم. په کابل کې د پرونی خونړۍ حملې مسولیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلې. د رویټرز خبري اژانس ته ریپورت لمخې داعش پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې یو غړي خپل له چاودیدونکو موادو ډک واسکټ والو زولې مخکې د کابل ښار لپاره د طالبانو امنیه قمندانۍ ویان خالد زادران پر خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې په دې برید کې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شول. دا حمله پرون د کابل د شپږمې ناحیې په قلعه بختیار سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. داعش ډله په کابل کې د یوې بلې خونړۍ مسولیت د یوې بلې خونړۍ حملې مسولیت داسې مهال مني چې طالبان وایي دا ډله ځپل شوې او نور په افغانستان کې فعالیت نه لري. د بلوچستان د نېشنل پارټۍ مشر او پخوانی سیاستوال سردار اختر منګل نن د پاکستان د مشرانو جرګې له غړیتوب څخه خپله استعفا وکړه. ښاغلي منګل پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د ملي شورا له غړیتوب څخه خپله استعفا اعلانوي. ښاغلي منګل وروسته په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دی د پارلمان د یو غړي په توګه په خپلو خلکو ته خدمت نشي کولی، نو ځکه هلته د پاتې کېدو لپاره کوم دلیل نه ویني. په بلوچستان کې لتیرو څو کلون راهیسي سختې نامنۍ روانې دي او دغلته پاوز د بلوچ بلتون پالو په وړاندې چې د بلوچ بلتون پالو د پاوز په نوم ډلې دي او له لسیزو راهیسې جنګیږي جګړه کوي. د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې ولس میاشتنۍ جګړې د پایته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیل خلکو د یک شنبه په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پاوز د غزې په ترانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په اوومه د اسرائیل پر جنوب د حماس د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. دا دی برمتو دی وژل کېدو په خبرګون کې په اسرائیل کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خلکو له دې کبله بخنه وغوښته چې د خپلو وګړو د ژوند په ژغورنه کې پاتې راغلی. د سوداګرو اتحادیې په بلنه د دې اعتراضونو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا وروستی چانس دی او باید له حماس سره سمدستي د اوربند موافقه وشي. او د سپورت لنډی خبرونه دادی چې بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې پاکستان ته د راولپنډي په لوبغالي کې په دوه ټیسټ سیالیو کې پر لپسې ماتې ورکړې او دا لوبلړۍ یې وګټلې. خو د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې خپل دویمه سیالي درې د څلور په وړاندې کویت ته وبلله. د فوټبال فدراسیون د خبر په اساس نن د سپتمبر په درېیم افغانستان له کویت سره سیالي وکړه چې درې د څلور په پایلې سره یې د کویت نه ماتې وخوړه. یادې سیالۍ چې د تایلنډ په کوربتو پیل شوي دي. افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې ګواتیمالا ته ماتې ورکړې وه. دوستانو، دا و خبرونه. وروسته په خبرونه کې حسین احمدزی در سره ملتیا کوي.
تاسو آزادۍ رادیو په انټرنیټ کې په azadairadio.com کې هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب پر بیا کتنې کار پیل کړی دی.
دغه اسلامي چې دی مقتل اول سنب نه تدریس کیږي او هغه که دوی غواړي تغیرات راولي نو مثبت تغیرات ځکه سینسي علوم د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر اړین او مهم دي.
ختیځ ولایتونو کې د شیدو چای مینوال زیات شوي دي. د آزادی رادیو خبری ټولګه هم خرغلاست. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د لوړو زده کړو تعلیمي او تحصیلي نصاب د ساینسي علومو، ریاضي، کیمیا، فزیک او بیولوژي بیا کتنه او پر پراختیا یې پیل کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله راپور ورکړی چې دا نصاب له دیني اړخه ورسول شي. که څه هم دوی د نصاب او درسي مضامینو د بدلون په اړه مشخصا څه نه دي ویلي، خو راپورونه شته چې د طالبانو حکومت په پوهنتونونو کې د عصري علومو د ځینو مضامینو پر ځای دیني مضامین زیاتوي. نور حال په دې راپور.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پوهنتونونو د ساینسي علومو د تعلیمي او تحصیلي نصاب د ارزونې او پراختیا اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د لوړو زده کړو وزارت په حواله پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه په یو راپور کې ویلي چې دغه وزارت په دې اړه لومړنۍ ناسته ترسره کړې او د طالبانو حکومت د تحصیلي او تعلیمي نصاب له دینی اړخه ارزوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ریاضي، بیولوژي، کیمیا او فزیک مضامین له سره ارزوي. بختر اژانس د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د مشر عبدالرؤف فراهي له قوله لیکلي چې په نصاب کې به د اسلامي احکامو له مخې د نوې نړۍ پرمختګونه او تجربې شاملې او معیاري سي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وه چې د تېرې اونۍ د کابینې په غونډه کې د ریاست الوزرا له لوري د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ شپږ کسیز پلاوي ته دنده سپارل شوې چې په دریو میاشتو کې دې ټول تحصیلي نصاب وارزوي. وړاندې ازادي راډیو ته د یو شمېر پوهنتونونو استادانو او محصلینو ویلي وه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو عصري علومو پر ځای دوی ته په تدریس کې د فکری روزنې او دینی مذهبونو په نوم کتابونه او کریډیټ اضافه شوي چې په ټکو یې سختری زدي. په همدې حال کې د ځینو پوهنتونونو یو شمېر محصلین وایي د لوړو زده کړو په نصاب کې له بدلونونو سره موافق دي، خو د اصلي علومو زده کړه مهمه ده. د کابل پوهنتون او کونړ ولایت سید جمال الدین افغان دولتي پوهنتون دوه محصلینو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د بختر آژانس پر راپور کې راغلی چې د ښوونې او روزنې پوهنځي استادان، د نصاب ملي کمیسیون غړي او د اړوندو څانګو متخصصین به په 5 کاري ورځو کې د ساینسي مضامینو د نصاب په ارزونه کار وکړي. په ورته وخت کې د زده کړو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په نصاب کې هر ډول کار، ارزونه او بدلون اوږدې مودې ته اړتیا لري او باید د اړونده مسلکي کسانو له لوري ترسره سي. ردې ډلې فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
خدا کر باید دی اهل کسان الخوا دی اکاډمیک اصول سره سم او دی پانتون دی روحیه سره سم او دی مقتضیات سره سم باید ترسره شي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د ساینسي علومو یعنی ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي د نصاب بیا کتنه او پراختیا پیل کړي چې د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سرپرست مخکې اعلان کړی و چې د څه باندې اویا پوهنځیو نصاب ته یې کتنه کړې ده. ندا محمد ندیم د جولای په 23مه په کابل کې د کار ملي کنفرانس کې وویل چې دوی پر ټول تحصیلي نصاب کې بدلون راوړی او د منظورۍ لپاره یې د وزیرانو شورا ته استولی دی.
په افغانستان کې د زیاتیدونکو بیکاری ترڅنګ د طالبانو د حکومت د مدیتونو لمله د ورځې سلګونه کسان افغانستان وزي. دوی سره لدی چې له ایران او پاکستان د بیرته ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو بیا هم بیلابیل ستونزو اړ کړي چې همدې ودونه ته کړی شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې د 13 اګست میاشت په ونې کې له 2000 ډیر افغانان له خپل واده وتلي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان له دوه ګاونډیو هیوادونو نه د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ تیزه شوې ده، خو په افغانستان کې د بیکارۍ، اقتصادي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله هر ورځ سلګونه کسان همدې هیوادونو ته په غیر قانوني لارو کډوال کیږي. د راپورونو پر بنسټ په دوی کې داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستانه په زور ویستل شوي دي، خو د کاري فرصتونو په لټه کې بیا هم د هیوادونو ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال سازمان IOM پرون دوشنبه د سپتمبر په 2مه یو راپور په خبرولو سره ویلي چې د روان کال د اگست 13 څخه تر 24 د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له افغانستانه 2000 کسان وتلي دي. د IOM په راپور کې دا هم راغلي چې په همدې موده کې له ایران او پاکستان څخه 4950 کسان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغه سازمان په وینا په دې موده کې له افغانستان څخه د وتلو کسانو شمیر د هغه شمیر په پرتله چې دغه هیواد ته ستانه شوي په 10% ډیر دی. IOM زیاته کړی چې په دې اونۍ کې افغانستان ته د راستنېدونکو 95% هغه کسان دي چې له ایران څخه ایستل شوي، 35% هغه کسان دي چې افغانستان نه وتلي او ایران ته تللي دي. راپور زیاتوي چې په دې موده کې څه باندې 8000 کسان له ایران او څه باندې 26000 کسان له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له ایران څخه د راستنېدونکو په منځ کې 8% ښځې دي او ډیری د 8 تر 95 کلونو عمر لرونکي کسان دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستانه شوي یو شمیر کسان وایي هڅه کوي د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله بیرته له هیواده ووزي. احمد چې تازه له ایرانه کابل ته راستون شوی په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
مجبور شوم چې ایران ته لاړ شم، خو خلاصه لاړم چې د سفر په جریان کې د سختو ستونزو سره سره ایران ته ورسېدم. د ډېر کم وخت په تېرېدو سره چې ساه مې په آرامه نه واخیستې، د ایران دولت لخوا ونیول شوم او بیرته افغانستان ته یې ډیپورټ کړم. دلته د کار نشتون له کبله د اقتصادي مشکلاتو سره سره تاسې لاس او ګریوان یم چې ځانوژنې ته مجبور شوی یم، خو د مشکلاتو سره بیا هم هڅه کوم چې ایران ته لاړ شم.
د ننګرهار یوه اوسېدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل له هیواده د وتلو لپاره اړ شو چې د کور ټول توکي وپلوري.
ما د درې کور سامان خرڅ کړلوري، دوه انګند مې انګورګان مې واده شوی، هغې ته مې سامان ورکړی و. 50 کاله کور مې و، قیمته واخله چې بیا خرڅی هغه تا ته نه ګټه کوي او نه ته خیر رسوي. بس ما د کور سامان په 200 او 300 روپو باندې کمپلې وي، او د کور سامان مثال دا د کور دیګونه و او بکسونه و چې کار نشته نو څه وکړو. پېښور ته مې څو وار مې هڅه وکړه چې زه لاړ شم، خو د تېښتې لاره مې نشته، کمپلا وتښتمه، نه د پېښور وسله رم او نه د چې بل څه وسله رم چې زه لاړ شم. پی
یوې بلې مېرمنې چې د هم د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې له ایرانه کابل ته ډیپورت شوې وه، خو د ډېرو ستونزو له امله بیرته پاکستان ته کډواله شوې.
ما خزیران آمدم، مزیران رد مرد شدم، بسیار دیگه حالت خراب ویزا نداشتیم، اقتصاد بسیار صفر، بسیار دیگه مشکلات
پولیس. زه په ایران کې وم، پولیسو په ډیر خراب چلند تر پولی راوستو او افغانستان ته یې ولیږو. افغانستان کې هم نه کار و، نه ژوند، نه زده کړې، نه تعلیم. ټول مال مې وپلوره، مجبوره سوم چې بیرته قاچاقي پاکستان ته راسم. اوس دلته هم وضعیت خراب دی،
بسیار دیگه د جنجال هستیم.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې بیکاری او بېوزلي زیاته شوې، او پر افغانانو په ځانګړي ډول پر ښځو د طالبانو محدودیتونه د دې لامل شوی چې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو څپه هم تیزه شي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د 13 اګست میاشتې په 2مه په یو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 3 میلیونه افغانان لخپل هیواده و تلیدی. پر راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه 1,000,000 یې اروپا ته پناه وړې او 85% یې په ګاونډیو هیوادونو کې بې کوره شوي دي. خو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت روان لمریز کال د زمري میاشتې په 18 په خپله ایکس پاڼه لیکلي و چې په تیرو 3 کلونو کې نږدې 4.5 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د نورستان په مرکز پرون کې د 300,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 4 پروژو چارې پیل شوې. په دغو پروژو کې د استنادي دیوالونو، ویالو جوړولو او ترمیم چارې شامل دي. د خلکو په وینا په یادو پروژو کې به په زرګونه کسانو ته د کار کول زمینه برابره شي او د بشپړېدو سره به یې په 100 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 100 جریبه ځمکې ته به منظمې اوبه ورسیږي. نورحال په دې راپور کې.
په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکي وای د مرکز پارون اړوند د پرونس او ویشتیوی کلو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې نړیوال پروګرام په مالی مرسته د 4 پروژو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د دغو 4 پروژو لپاره 3,09,000 امریکایي ډالر ځانګړي شوي چې په 3 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. په نورستان کې د سندیزی فرعي حوزې رئیس مولوی محمد علي فاروقي د پروژو د پیل په مراسمو کې وویل په دغو پروژو کې 1,012 متره اوږده استنادي دیوالونه او د 2 کانالونو جوړول او ترمیم شامل دي. هغه له قراردادي شرکت وغوښتل چې د پروپوزل سره سم او اساسي کارونه ترسره کړي
او زمون انجینران به د دې پروژې نظارت کوي او ان شاء الله ولزیس کم ستونزې دوی ته پیدا کیږي او موږ آماده یو ورته چې دا ستونزې د لا په مدد سره ورته حل کو او د خط تطبیقولو او د امانتداري او د ایمانداري غوښتنه ترې نه کوو چې دا پروژه په خط تطبیق او خط طریقې سره تطبیق.
د خاغلی فاروقی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په 100 جریبه ځمکه او یو شمیر کورونه د سیلابونو له ګواښ وژغورل شي او 100 جریبه ځمکې ته به په منظم ډول اوبه ورسیږي. د مرکز پارون اوسیدونکي هم خوښ دي چې د ځمکو او کورونو ساتلو دپاره یې استنادي دیوالونه جوړیږي او همداراز ورته سیلابونو ویجاړې کړې ویلي او سربندونه بیا رغول کیږي. د دوی په وینا پیل شوو کارونو سره زرګونو کسانو ته د کار کولو موقع هم چمتو شوی ده. د پارون قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی
نو اوس دغه پروژې سره به 15 کلی نو د ځمکې دی لاندې راځي، ډېر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
بیان الله خپل ملا په څادر کلکه تړلې بډی را وهلی او د بیلې په بیا رغونه لګې دی. وایي
زه ډېره خوشاله شوم چې دا کار پیل شو.
د نورستان په مرکز پارون کې په داسې حال کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې پروګرام لخوا د 3,09,000 امریکایي ډالرو په لګښت د 2 استنادي دیوالونو او 2 ویالو جوړولو چارې پیل کیږي چې تیرو سیلابونو د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې ولسونو ته د سرو مال زیانونه اړولي. ډېرې ویلې، سربندونه، لارې، ګودرې او سرکونه یې هم تخریب کړي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
د اسرائیل په صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د جګړې او د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې کورنۍ او نړیوال فشارونه زیات شوي دي. نور آل په دې اړه د احمد تکل پر راپور کې.
د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غزې د نږدې 12 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسولو او په دې وروستیو کې د شپږو اسرائیلي برمتو د وژل کېدو په مسله کې فشارونه او انتقادونه په زیاتېدو دي. د اسرائیلو خلکو د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه سخت ټکان وخوړ چې پوځ د غزې په تړانګه کې د شپږو اسرائیلي برمتو مړي وموندل. دا هغه کسان و چې د 2023 کال د اکتوبر په 10 د اسرائیلو پر جنوب د حماس ډلې د برید پر مهال ژوندي نیول شوي وو. د دې برمتاو د وژل کېدو په خبرګون کې په اسرائیلو کې له پراخو اعتراضونو وروسته نتنیاهو له خپلو خلکو له دې قبله بښنه وغوښته چې د خپلو وګړو په ژغورنه کې پاتې راغلی دی. د سوداګرو د اتحادیې په بلنه د دې مظاهرو ګډونوالو شعارونه ورکول چې همدا اوس وروستی چانس دی او باید له حماس سره همدا اوس د اوربند موافقه وشي. نتانیاهو پرون ټینګار وکړ چې د مصر او غزې په سرحد کې د فلادلفیا په نوم د مهم دهلیز اداره باید د اسرائیلو په لاس کې وي. هغه زیاته کړه چې حماس باید اسرائیلو ته دا امتیاز ورکړي، خو منتقدان بیا نتانیاهو د جګړې په اوږدولو تورنوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگټن کې د پښتنې ته چې آیا د برمتو د ژغورنې لپاره د نتانیاهو اقدامات کافي و کنه، نه ځواب ورکړ. بایدن د اوربند د خبرو له مراکچیانو سره د لیدنې پر مهال دا خبره وکړه. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. له بلې خوا برتانیا پرون اسرائیلو ته د ځینو وسلو د صادراتو د ځنډولو خبر ورکړ. د برتانیا حکومت د اسرائیلو لپاره د وسلو له ټولو 3.5 جوازونو څخه 1.5 هغه وځنډول، ځکه داسې اندېښنې وي چې ښایي دا وسلې د غزې په جګړه کې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو په سرغړونو کې وکارول شي. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی وویل چې دا پریکړه به د اسرائیلو امنیت کمزوری نه کړي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالانټ د دې اقدام په غبرګون کې خپګان وښود او په غزه کې د اسرائیلي برمتو د وژل کېدو د وخت حساسیت ته په پام سره د لندن پر پریکړې انتقاد وکړ، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حماس ډله به د اسرائیلي وګړو د وژنې بیه پرې کړي. د حماس د پوځي څانګې ویان ابو عبیده په ځواب کې وویل چې که اسرائیل په غزه کې د دې ډلې پر ضد فشارونو ته دوام ورکړي، نو دوی به د پاتې اسرائیلي برمتو مړي هم په تابوتونو کې ورواستوي. د حماس په بیان کې راغلی دی چې د برمتو د خلاصون لپاره د اسرائیلي سرتیرو د عملیاتو په صورت کې د دې ډلې وسلوالو ته نوې لارښوونې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت خبردار ورکړی چې د افغانستان په سیندیزو حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو له امله په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو ګواښ زیات شوی دی، خو پر دې مسیر او لارې یو شمېر میشت اوسېدونکي وایي چې نه پوهېږي چې له دې احتمالي ګواښونو څنګه ځان وژغوري. نورال په راپور کې
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سختو ویجاړوونکو سیلابونو له راوتلو وروسته تازه د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت په کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د سختو سیلابونو د راوتلو احتمالي خبرداري ورکړی. د وزارت پرون یک شنبه د سپتمبر په اواله نیټه په خپل ویبپاڼه لیکلی چې یاد ولایتونه په دې چې د کابل او هلمند د سندیزو حوزو د لارې پر اوږدو کې پراته دي، د سنبلې میاشتې په 12مه او 13مه یعنې د رواني اونۍ دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سیلابونو د راوتلو له ګواښ سره مخ دي. دغه راز په راپور کې وړاندې راغلی چې په کابل او هلمند کې د ډیرو ورښت له امله د سیندونو د اوبو کچه لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت په دې برخه کې د خاصو احتیاطي تدابیرو د نیولو یادونه نه ده کړې. یوازې له خلکو غوښتي چې د خپل خوندیتوب لپاره دې په دغو سیمو کې سیندونو ته نه نږدې کیږي. خو د کابل او هلمند د سندیزو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي آزادي رادیو ته وایي چې د سیلابونو د راوتلو له امله اندېښمن دي، خو نه پوهېږي چې د ځان د ساتنې لپاره څه تیاری ونیسي. د ننګرهار اوسیدونکي نوید احمد آزادي رادیو ته وویل:
موږ ننني راپور کې د اوبو او انرژي د وزارت واورېدل چې چیرته د سیلابونو اټکل شي بیا کړی ده، خو موږ هیڅ پوهاوی نه لرو اوس وخت کې چې څوک د ځان په اړه باندې تیر ځل چې دا کوم سیلابونه راغلي وو هغې موږ ډېر سخت زیانمن کړو. خو بهرحال نه پوهېږو چې څه وکړو څه ونه کړو. باید دوی خپله د دې سیلابونو په اړه باندې جدي اقدام وکړي، جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
له طبیعي پیښو سره د طالبانو د حکومت د مبارزې وزارت ویاند ملا جانان سایق د دغو سیلابونو د خبرداري او د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د جولای د میاشتې سیلابونو، طوفانونو او اورښتونو له امله په بدخشان، کونړ، لغمان، ننګرهار او نورستان ولایتونو کې 40 تنه مړه او 251 تنه نور ټپیان شوي دي. یونیسف زیاته کړي چې دغو سیلابونو تر 500 زیات کورونه ویجاړ کړي
او لامل یې وسو او څلور دش کورنۍ عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف دغه راز ویلي چې د خپلو همکارو بنسټونو په مرسته یې د روغتیا او تغذیې څوارلس ګرځنده ټیمونه سیلاب ځپلو سیمو او کورنیو ته استولي دي. د افغانستان په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې یو شمیر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له څو اونیو وروسته نه دي توانېدلي چې بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه شي. د ننګرهار د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکي شاکرې چې په سیلابونو کې یې د کورنۍ غړی او خپل سرپرست له لاسه ورکړی ازادي راډیو ته یې وویل:
مونږ ته هغسې مرستې لکه څنګه چې کېږي هغه نه دي سوي، لکه زمونږ د کور دیوالونه یا کوټې مونږ چې پرتې دي په دیوالونه هغه مرستې مونږ سره نه دي سوي. څوک نه دي راغلي چې دا وګوري او د دې په برخه کې مونږ سره کومکونه وکړي، د دې په جوړولو کې مونږ سره مرسته وکړي. دا لږ لږ کومکونه یعنی سوي لکه خوړه او دا شیان، خو د دې په اړه کې مونږ غواړو چې مونږ سره جدي مرسته وسي د دې دیوالونو جوړونه، د کور جوړونه. او هغه چارواکو څخه مونږ هیله ده چې همدې کې برخه کې مونږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې د ننګرهار یو بل سیلاب ځپلي روح الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغونې لپاره لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نو په کوم شکل چې هغه مرسته زمونږ ضرورت درلوده هغه مرستې مونږ ته نه دي شوي. همدارنګه زمونږ تاسو خپله تسهیلونو کې معلومیږي ښکاره چې دیوال مو تخریب شوی دی، تر څنګ کوټې دي، باید سولر تختې دي، او دا چې په اساسي ډول که نه بیا رغېدو ضرورت لري نو ګور بیا مونږ هغه وسیله مو سره امکانات نشته. مجبور چې مونږ بیا نو مثال دی ته پخصده او نو تر اوسه کومه نه انجیو راغلی، نه کوم نظامي ارګان راغلی، که نه نو زمونږ پوښتنه خاص نه ده کړې. او دغه ډېرې غټ ستونزې مشکلات سره مونږ مخ یو.
ملګری ملتونه وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ناورین سره مخ دی او ورسره په مبارزه کې پاتې راغلی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جلال آباد او اسداباد د عمومي سړک په اوږدو کې د کنړ سیند پر غاړه په لسګونه د شیدو چایو چمتوکول رستورانتونه جوړ شوي دي. د دغو رستورانتونو خاوندان وایي دوی د میخو له تازه شیدو چای برابروي.
دا د کنړ ولایت څوکۍ ولسوالۍ اړوند سپین جومات سیمه کې د سیند په غاړه د شیدو چایو پخولو رستورانت دی. د دغو چایو څښلو ته د اسداباد او جلال آباد سربیره د نورو سیمو اوسیدونکي هم راځي او مشتریان ډېر دي. د زمیندار رستورانت یو تن کارکوونکی صفت الله چې د شیدو چایو په چمتو کولو بوخت ازادي راډیو ته وویل دوی په چایو کې پودری یا وچې شیدې نه کاروي او د میخو له تازه شیدو برابروي. همدا وجه ده چې لری لری زاین ورته د چایو شوقیان راځي. خلک هم د دې رستورانت د چایو صفت کوي. جان محمد شینواره چې د کابل ولایت له قرباغ څخه خپل ملګرو سره کونړ ته راغلی وایي دا یوازې زمیندار هوټل نه دی چې د شیدو چایو خنومی تر لري زینو رسیدلې، بلکې د هغه په څیر نور د چایو برابرولو زینه هم شته چې هر مازیګر ورته ډلې ډلې کسان راځي. عبدالغفار مومن چې د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ساحه کې رستوران جوړ کړي وایي کونړ او نورستان ته د سیلانیانو راتګ سره کارونه غوړېدلې دي.
شکر الحمدللہ
مجیب الله به دې رستورانت ته چایو تراغله ده. مازیګر کې کله کله ملګرو سره د نورګر ولسوالۍ زیړی بابا ته په چکر راځي او دلته څو شیبې د سیند په خوا کې د چایو پسخلو تیروي.
ماشاءالله قدرتی ډیره ښایسته هوا ده او ښایسته منظره ده. د افغانستان د هر ګوټ خلک کولی شي کونړ ته چکر ته راشي. آرامه فضا ده، امن دی، ستونزه مشکلات نشته. بیا د جړی بابا مازیګر واوا هر قسم خوراک چای بیانو بیخیسه واوا مازیګری چې
په افغانستان کې په لویو لارو د ډوډۍ ورکولو ګڼ رستورانتونه هم شته، خو کومې لارې چې لنډې وي بیا مسافر او موټر چلوونکي د ډوډۍ پر ځای د چایو رستورانتونو کې دمه کیږي. که څه هم ډېری کسان وایي د لارو د رستورانتونو خواړه صحي نه دي او نه یې خوري، خو یو شمیر بیا په لاره د ډوډۍ او چایو د خوړلو او څښلو شوقیان دي. دوی د رستورانتونو له خاوندانو او کارکونکو غواړي چې پاکۍ او صفایي ته ډیر خیال وکړي او خپلو مشتریانو ته صحي خواړه برابر کړي.
تر دې مخکې چې خبرونه تلر شو څنګه خبرونه هم تاسو ته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه په کابل کې د پرونی خنړی حمله مسولیت اسلامي دولت دلې یادای شو. منه د ریوټرز خبري اژانس راپور لمه خې دایش پر خپل ټلګرام پانه په یو بیان کې ویلي دي چې د دې ډلې وغړي خپل چودونکو مواد ډاک واسکارت والوزو. لدې مخکې د کابل خار لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني وین خالد رران پر خپل ایکس پانه لیکلی و چې په دې برید کې د وی میرمنې په ګډون شپږتنه وژل شوې دي او د 14 نور ټپیان دي. دا حمله پرون د کابل د شپږ مینایي په قلعه بختر سیمه کې د لوی څارنوالۍ د دفتر مخې ته وشوه. دایش ډلې په کابل کې د وی بلې خنړۍ حمله مسولیت داسې محل منی چې طالبان وایي د ډله ځپل شوي او نور نو په افغانستان کې فعالیت نه لري. په تیر درو کلونو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، دایش ډلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ګڼو حملو مسولیت منلی دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي د نړۍ پرمختګونو او نوي تجربو ته باید له اسلامي احکامو سره سم د پانتونونو او لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصاب کې ځای ورکړ شي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې درکوي پرون راپور ورکړ چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د څنګهري صدر رؤوف فرایی د څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وکړه چې د لوړو زده کړو موسسو په تعلیمي نصابونو کې د ریاضی، فیزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو درځونې په هدف جوړ شوی و. په خبر کې په دې اړه چې آیا په اوسني نصاب کې بدلون راځي کنه او که راځي نو کوم بدلونونه به وي څه نه ویل شوی.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مننه.
دوی کاشک بیا خپلم دارک پر دې شی باندې عمل وکړي. دوی خو عمل هم پر دې نه کوي. دوی خپل بیا د چشه د عبید الله جان غزلی اوري، د نغمه غزلی اوري. دوی خو نو به دارکم دي. دوی ته حرام نه دي لیکن ولست حرام دي. اگر کار چې ولست حرام دي دوی ته حلال دي.
موسیقی باندې د بندیز خبره ځوانان یو ځل بیا په داسې حال کې راپورته کوي چې د طالبانو حکومت د خپل حاکمیت په پایله کې موسیقي حرام وګڼله. د ځوانانو په خبره دوی ته د موسیقۍ اورېدل د روح غذا وه. له زده کړو او کار څخه یې وروسته اورېدله او خپل وخت یې فرح تېراوه.
خو مې جاوید امیرخیل سندرې اورېدلې په هغو وختو کې، خصوصا چې زه به تخصص سوم یا له درس څخه فارغه سولم یا به کومه تفریح ته له ملګرو سره خصوصا یا بانډیوالانو سره تلم. هر انسان موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي.
نن همدمه فو چېرو ملکیه موکړي خدر من اردو کو یو شمیر ځوانان وایي چې د طالبان حکومت پر عام ولس باندې د موسیقي اوریدل بند کړي، دوی حرام غني خو خپل بیا اوري. د ځوانانو په خبره د دوی لپاره هیڅ داسې څه نشته چې د خوښۍ احساس ورته وکړي او خپل ذهن یې په مرسته آرام وساتي. ځینې ځوانان خو بیا له موسیقۍ سره دومره عادت شوي وو چې په خبره یې د اوبو او خوړو په څیر حیاتي ورته ښکارېدله. د کندهار اوسیدونکي شفیقه فاروقي وایي چې د دوی په سیمه کې چې کله څوک په ودونو کې موسیقي وغږوي، طالبان زومبیایي او بندې کوي.
په ودو کې زیاتره وخت موسیقي او خوشحالي هغه ټوله راباندې بندوي، حتی دا چې زموږ د ودو څخه دا زمان زموږ د واده زمان نه دی، دوی راڅخه بیایي د ایکون او هر څه چې راسره یې د موسیقۍ اړوند هغه ټول شان راڅخه وړي. زمان په یوه اسانۍ بېرته نه راییلکوي، وایي تاسې ولې موسیقي لګولې او ولې مو خوشحالیانې کولې. نو واده دغسې په چپ په چپایي تېرېږي، لکه د پخوا په رقم داسې نه وې چې خلکو په خوشحالۍ علیده ورته کولې. په څو شپو به یوازې خوشحالي د کوره نه ختمېده، لیکن اوس خوشحالیانې نهشته چندانې. څوک خوشحالي کولی نهشي، د بیرې څخه یې نهشي کولی په ازاده ډول، خو بیا چیرې د بیرې څخه یې لا نهشي کولی. اوس به یو بدنامي راورسېږي، دا زوم به مو راڅخه بوزي یا ناوې راڅخه بوزي. د ځینو کورنۍ د خو ناوې زومې دواړه په موټر کې پر عام سړک درولې وه.
که دارت وایي چې په کندهار کې معمولا په ودونو کې کومه موسیقي غږېدله؟
مخکې به دا رقم و، په جمهوریت کې ډي جی به هم راوستی او داسې مسالې به یې راوستلې یا به یې دیکونه لګول. اوس خو هغه شان خو نهشته، فقط دیک هم په قرار اواز سره لګوي. حتمن یو جاسوس یو څوک ولت موجوده یې چې احوال وړي چې دلته ډیک لګېږي. بالا راسې ډیک هم یوسي او زوم هم د ځانه سره بوسي.
یعنی په عام وخت خو څه کوي؟ حتی د خوښۍ په مراسمو کې استاسې نهشې کوئ؟
په موټر کې لا نهشي لګولی. په موټر کې یو څو کسانو غزلې لګولې، راکښته کړې او وهلې ورکړې و، بېرته یې پرېښه چې بل وارې غزلې ونه لګ.
دغه وضعیت څومره دردونکی ده، څومره د خفګان وړ دی؟
بېخي ډېر د خفګان وړ دی. د بیرې څخه د میلې ځایونه او د ساتېري ځایونه، خپل په کور کې خوشحالي نهشې کوئ، خپل شخصي موټر کې خوشحالي نهشې کوئ، نو دا دردونکی نه دی؟
مثلا څه فکر کوئ ته تر څه وخته به دغه وضعیت دوام وکړ؟ تاسې دننه په افغانستان کې آیا دا ذهنیت به تغییر وکړي؟ د طالبانو خلک به پرېږدي چې سندرې واوري؟
دا فکر نه کوم، ګس سر کې تغییر نه خوري، هېڅ امکان هم نه لري. نه دا د تغییر وړ دی، دا ورځ تر بلې دا حالت پر خرابېدو دی. موږ له مخکې یادې وظیفې او شیمۍ به مو درلودل، هغه وظیفه به مو مخته بیول، پر موږ باندې هغه وظیفې ودرولې. یعنی پیسس چې دی هغه افغانستان کې یو ډېر مهم بخش دی. پیسس سایکو سوشل در یادو، دا به حد زیات زموږ په افغانستان کې مهم بخش دی چې باید پر مخ وړل شي. ځواني حالت د شکېدو د پاره دی، لیکن دوی را ولاړ سول، هغه مکمل ځایونه یې پر ودرول. دا مکمل ځایونه یې پر ودرول په ټولو موسساتو باندې. نو دا یو خو دوی خپل دغه رقم راغلی دی افغانستان ته چې پر ښځو باندې هر خوا هر لاره بنده کړې، دا خو پر انجنو پر ښځو باندې پر کوچنیانو باندې، یعنی رواني حالت باندې دوی اخته شوي، په مریضۍ باندې دوی اخته شوي دي. خو لیکن دوی بیا اوس خپل د مریضۍ علاج هم نشي کوی، هغه د علاج طریقه یې لا بنده کړه. د مکمل سیانه بندې کړلې، پیسې مکمل بند کې په افغانستان کې.
بله، که دارت وایي چې بیا هم په دې وضعیت کې کله تاسو غواړئ موسیقي واوري، څه په نظر کې نیسئ چې تاسو ته تاوان ونه رسوي؟ د تاسو خبره د تاسو نارینه بونزي ښځې بونزي چې ولې سندرې اوري، په داسې وضعیت کې څومره احتیاط سره تاسو موسیقي اوري؟
په دومره قرار ژغ سره مخکې به داسې وه، ژغ به د باندې خلکو علیده اورېده، وایي ماشاءالله څومره ښه خوشحالي کوي. لیکن اوس د دننه په هوټل کې دننه کسان له ولاکه اورېدلی شي چې دا ښځه که یا شاله کوي که یا یو څوک ولاړ دي، د لې خوشحالي کوي نه، په څه شی کوي؟ دوی څه شی اوري؟ ځکه هغوی نه اوري، دومره یې ږغ کرار یې. په لارې باندې ټولو ګوشکیو دا چا په غوږ کې ایښي چې یو موسیقي واوري، تر څو یو خپل ذهن سم کړي ورباندې. په عادي حالت کې دغه رقم یې چې ګوشکۍ ټولو په غوږ یې. زموږ د کور و شاته یو کوچنۍ نری کوڅه ده، دغه کوڅه چې دا خامه ده، ټول خلک تیریږي را تیریږي. زموږ په کور کې خوشحالي وه، زما د ورېندارې درېیمه وه، جوړه یې ورته راوړې وه، د واده درېیمه ورځ وه. دلته موږ یو موسیقي لګولې وه، دلته خلکو اورېدلې وه، د طالبانو اورېدلې وه چې په دغه کور کې غزلې شروع دي. دستیز موږ به دا کارتې ته راغلې وه، خو داسې دی چې د زموږ کور کونج کې دی، که چېرې نمایانه وای دستیز زموږ د کور خلک بېول بندیان کول یې چې تاسې دا موسیقي ولې اورئ؟ موږ ځای پر ځای بند کړل، بالا موږ موسیقي نه اورو، خوشحالي هم نه کوو، بس چې په آرام ناست یو خلاص.
پالي
او دوی خپل ګټه چم کوي دوی کاش کې بیا خپلم دار ک پر دې شی باندې عمل وکي دوی خو عمل پر دې نه کوي دوی خپل بیا د چش د عبید الله جان غزل اوري د نغمه غزل اوري دوی خو نو به دار کم دي دوی ته حرام نه دي لیکن ولسته حرام دي اغه کار چې ولسته حرام دي دوی ته حلال دي
دغه عام خلک بیا نسی کولای چې ورته وایي چې نو تخپل ولې سندري اوري
نسی ورته ویلای نو پچا کې دوند جراسه خو دېسته سر ور وخري باندې کې یو بل چم په وکي وهالو ټکول کې پر عام میدان یو کس مدار ک مش روان پر دار باندې دا پر دا چوک باندې یو کس راتین کړي او پر عام میدان پر تور اندارو باندې چې ستا موټر ولې تور اندار لري یو داسې د غړ سړی ته د پر عام میدان چکی ورسره کول اه دا د دوی د شخصیت د خرابېدو باعث نه ګرځي چې پر عام میدان تر ولاړ شي یو غټ سړی ته چې په ژر سړی دی تا هغه ته چکی ورسره کوي بې عزتي یې ورکوي
ته ویل لرې مثلا نړیوالې ټولنې ته هغه کسانو ته چې د تاسو غږ پورته کولی سي تاسو څه ورته ویل لرې چې تاسې ټول حقونه چې په هغه کې یو د موسیقي اورېدل هم دي تاسو ته بېرته ورسیږي څه غواړئ چې وایه
زه فقط دغه ویل غواړم که چېرې دوی غواړي کم اقدام ونیسي نو نور دی ژر تر ژره یو اقدام ونیسي د افغانستان په اړه یو اړخ ته دی کې دلته دوی وایي چې موږ دوی په رسمیت نه پیژنو او د هرې خوا دوی ته وسلې رارسیږي دا وسلې د کمه ورته رارسیږي د دوی سره مرستې کومکونه په کمه طریقه کېږي او لیکن بیا هم وایي چې موږ دوی نه غواړو په رسمیت وپیژنو دوی تعلیم ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اجازت نه ورکوي دوی ښځو ته اولیت نه ورکوي لیکن یو اړخ یې هم نه دی معلوم دوی د یک طرفه سي یا د سم په رسمیت وپیژندل سي او دا دی مکمل افغانستان دی تورې ورځې په مناسبت کې ګرسره کې ونیسي او یا دی هم دا رقم کې چې یو اقدام دی ونیسي تر څو د دغه حالت ووځي بالا دغه ژوند دغه حالت پر ټولو بد تاثیر کړی دی پر یوه کس نه پر دوو کسانو نه زما خپله کورنۍ ده دغه نن موږ د بیرې چې موږ وتلي وو موږ د بیرې موسیقي نه سوی لګولی موږ هېڅ شی نه سوی کولی همداسې ووتو وګرځېدو چکر مو هغه بېرته راغلو
ځوان بلال چې شاعري کوي وایي د خپل ورور واده ته ټپې لیکلې وي بیا یې خپله په ترنم وویلې ځکه د طالبان حکومت موسیقۍ ته اجازه نه ورکوله
یعنی ځوان سپینګری هر چا به موسیقي اورېدله ما په کلیر کور کې لیدلې زاړه زاړه سپینګری سپینګری یعنی زمونږ او تاسو ډېر مشتان بول نو دوی به رادیوګانو ته ناسو ډېرې پخوانۍ سندرې ما ته اورېدلې دي لیدلې مې دي چې دوی اورېدل موسیقي خو مونږ ډېره علاقه ورسره درلودله پخوا اوس خو غیر له ترانو نه بس اورېدلی نه سو دا خو واضح خبره ده او زه خپله کله کله شاعري کوم نو دې شان سره علاقه لرم ډېره زیاته خو سې اورېدل ناممکن دي بخې چېرته کوم واورو او یا چېرته روانو سو په سفر کې موسیقی چلاو رو چک پاین ای کاغی نو من یه بنده او یعنی دیر پا دار تار سره او رو مشکلات زیاد دید با دی برخه که
بله تاسو ویلس تاسو شایری که وی آیا تروس دی تاسو کب شیر کم هنرمند دی سندری پا قالب که لوستای
از ما شیر او بله یا لوستای از سور از مخ که زمنگا دی کورنه یعنی واده و دورو واده می او ده غلط پر ما ده خپل طول ملگری خاله زمان اکم کسان چرا تگران و هغه طول می با ده شیر پا قالب که نمونه ای جور کردی و نو هر چاته ده خپل ده شخصیت پا اندازی ما تروسیفی بگه کرای ده بله و لارم ادا سیشون را سرشتا ده آن ترانه ایم لیکلی ده پدی مورد که
ترانونه با تیر سو بیرتا پا شیر بده خبری اوکو اما شیر را تو ایه چی تاسو لیکلی ده ده دوستان صفت رو بکه کرای او بیا ده هنرمند پسندره که ویلی
را سرشتا ده مشکل نلکی تو می خپل ملگری خاله زمان ده لکان مراخیستی دی لکه ده سمیولی زما خاله زمان خود دیر دی ده مالیاره که پکیزان تزاین لاری نه چی امیر خان رانه هیر نشی ده اخلاق زپتول قام نوار کهو ما او حمید الله هم خفه نشی ده مصری ورته لزړه ډالی کوم شیر مسافر په فرانسه کې زله وطن دا پیام ورته لګم مسافری دې ډیره وکړه وطن تراشه چې ډاډا در باندې شم وطن تراشه خدای لپاره زړه می نازک دې ډیر خفه در پسم نن دا ته پیزی دې چې ما په واده کې لیکلې دې دېنه بغیر زه ډیره شاعری لرم بغیر لدینه
ډیر زیاته مننه ډیر خایسته ټپې مو لیکلې دې لنورې شاعری څخه مو هم غوړ یو څه وو
شو غزل درته وایم کده سه حماسي شعرونه درته وایم وطن فرقم
نو دا چې ځوانانو خبرونه دغه شو خبر خیوایه
کافری شون دستا لکه انار خیسته خیسته جانان استا د زلف هر یو تار خیسته خیسته حلقه حلقه پراته دی اننګو باندې زلفان استا ای یار استا زلفان لکه د مار خیسته خیسته
په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په ظلم کې حد کړی باڼه یې لږ تقدیر کړی په زړه باندې زما کوي گزار خیستا خیستا تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم تمام بنشی آن کتر سبای صفت وکړم دا غټی غټی سترګی خمار خیستا خیستا وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا وډا گئی صفت مکړه پاگل نادان بلالا چې بیا درد شروع نکړي ازار خیستا خیستا تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو تقدیر کموک دواړه دل یو بل جلا کړو نو دواړه به زندې کړو ځان په دار خیستا خیستا
ډیره زیاته مننه اوس تاسو ته ښه وخت غواړم
السلام علیکم
مرحیل چې په موټر کې به موسیقي اوریدله هغه هم د ستړیا د رفع کولو لپاره د سندرو اوریدل
زه پټولې کې وایم چې هر انسان د ژوند دغه ناخوالو ته او د ستونزو څخه د ځان ساتلو لپاره هر انسان یعنی یو لنډ وخت لپاره موسیقي ته اړتیا لري چې خپل هغه ذهن آرام کړي کله انسان بیکاره سي او دغه کاري ستونزې ماحول هغه مشکلات چې دی تر ورسره اخته وي او غواړي چې هغه له ذهن نه وباسي او یو تفریح وکړي نو بېشکه چې موسیقي ذهن ته او هغه ستونزې کړونه چې تلري ستا ذهن برطرفه کی او تاغه روحی او ذهنی حالت آرام کی
بله در تو چې په دې څومره موسیقي اوریدل او وسه څومره اوري
زکه په ټوله کې وایم چې خصوصا د ځواني په دوران کې هر ځوان تنظیمه تازه ځوانان چې بلغت ترسیږي نو به شک چې له موسیقي سره کوم غړي ونه غړي دی انسان یو ډول نه یو ډول اړیکه پیدا کیږي ما په خو فکر کوم تقریبا یعنی همدغه یو 80% یو بیا دمه به هر وختو کې خصوصا چې زه به خسته سوم یا به درس ته فارغ سولم یا به کومه تفریح ته ملګرو سره خصوصا یا باندېوالو سره تفریح ته نو چې به شکل موسیقي څخه به موګه ته خسته استفاده کوله اوس تقریبا شاید یو 40% یا 30% له موسیقي څخه موګه ته خمو
څومره دي خوښيږي چې بیرته دی په خوا په څیر ډیره موسیقي واوري
دا خو شرایط پر فرق کوي کنه شرایط پر چې انسان څومره وخت لري که وخت زیاتی تفریح سره زیات کوي سي امکانات ورته مساعدي زمينه دغه مشکلات نه دی فارغي به شکه چې سړی زیات موسیقي اوري او دا چې د ژوند په ناخوالو کې ناچار کې سړی راګيري او لاس بندي نسي کولای چې موسیقي ته لاسرسي ولري نو به شکه چې کم به ګټه ترې اخلي
په موټر کې څومره زمينه درته مساعد ده کله چې او چیرته سفر کوي ته موسیقي واوري
که موږ تاسو د افغانستان په مورد کې خبري وکړو اوس خو په ټوليز شکل باندې په افغانستان کې موسیقي مطلقا بنده ده که ته هم غواړې چې له موسیقي څخه ګټه واخلي یا ذهني روحي فشار خپل راکم کې یا تفریح غواړې وکړي هم نسې کولای ځکه امکانات نسته ده ته بیرته له عاقبت نه له راتلونکي څخه ویرې لري چې خدای نه خواسته په یو ډول نه یو ډول زه له کومې ستونزې سره مخ نه شم له دې نه بدتر لوی جنجال سره مخ نه شم چې خدای نه خواسته زه به غواړم چې موسیقي واورم دغه ذهن او دغه خپل روحي روان آرام وساتم او هلته به داسې یو جنجال ما ته خدای جوړ کړي چې نورو کسان چې ووم غړی لغه جنجال نه به وتاي نسی نو په اوس شرایط کې خصوصا په افغانستان کې د موسیقي اوریدل نو یو زبو په ټوریز یو لاند جمله کې وایم چې ناممکن سوي ده
لرواني ار ختم ربات تاثیر کوي چې خپل شخصي کار چې هغه د هر سړي خپل شخصیت پورې اړه لري هغه نشي کولای لرواني ار ختم را مایوسه کوي چې کله ته نسی کوي اته خپل موټر کې موسیقي واوري
به شک چې په روح روان باندې د انسان دا ډیره غټه غیزه کی د چته الله تعالی په خپل آزاد خلق کړي ته تهو بد اعصاب او عقل ذهنیت شعور درکړي دا خپل په خپل توان باندې ځان تر یو ځای پر رسولای دا او ته د خپل د ژوند شخصي ژوند تیرولو چې وغوړې هغه په کوم ډول باندې خپل ژوند وکي نو ته ورته د غزوند کولو حق ونه لري هغه تل یو مسلم حق چې هر انسان ورته لري کنه هغه حق واخیستل سي بېشکه چې دا په انسان باندې په ځوان باندې په روح روان باندې ډېر غټ تاثیر کوي
که اوس داسې پوښتنه وکړم چې هنرمندانو کې د چا سندرې د تاسې خوښېږي او غواړئ هغه وخت چې تاسو خپله فکر کوئ چې موسیقي ته اړتیا لرئ هغه واورئ څوک مو خوښ دي
زه په ټوله کې ما درته ویل چې اوس خو شرایط تغیر
تغییر سوی دی محال تغییر سوی ده پخوا می جاوید امیرخیل سندری اویدلی ده نغمه خپری سندر سره مینه درلودله کوم وخت چې زمينه به مساعد است یا برابر است ولا ترګه ته مخسله
په افغانستان کې خود دی دی سندر او زمينه دی تاسو په خبره نه ده درته برابر نو مونږ به دی جاوید امیرخیل د غورشتي سندر چې ډیرای کسان خوښوي دا اغلک ټوټه درته واورو
نړۍ مننه قدرمن شي
اوس ښه وخت لري
دیاغلی اسما کاکړ په خبره کوم کسان چې وای موسیقي د روح غذا ده د دې چرنې لمخې وای ثابت شوی حقیقت دی هغه زیاتوي
موسیقی کسان چوایی چه موسیقی ده روح یا روان غذا ده دای غلط ندی ویلی. زکه چه تدمون فکر رو کن چه یو ماشون ده مور پرنست که وی که موری یو سندره واوری آقا احساسویه. که بدی خبری واوری آقا هم پا ماشون باندی تاثیر که وی. داست نده چه دوی چه موسیقی طالبان رو منع کرده چه حرام ده. پس ماشون یاد از شیطانی کرده. آقا ماشون چه ده مور پا گیره که دی. څنګه دا احساس لدی غولی ولی خوشاله کیږي د یو موزیک په اوریدو او خزو ته دا تبابت ثابته کړي دا علم ثابته کړي او دوی خود علم او د پوهې نه لري دي دوی وایي چې دا غږ حرام دی موسیقي د روح غذا ده موسیقي سره خلک آرامش احساس کوي حتی د زمون خبرې چې دی ټول یو موزیک دی انسان د موزیک سره ژوندی دی
گران دوستانو دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خپرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره
خوشحال کاری چاچ چڑولی سگٹ کا بل دے تا چورا نتلے ہوں سگٹ کا بل دے تا چورا نتلے ہوں ہر خواچرا گاندے ہر خواچرا گاندے خارو چلو بل دے گر بہلو دل پکی سند منی دل گر بہلو دل پکی سند منی دل کور جانا کور جانا سکول کبل دے گرد گلو دل پکی سند منی دل گرد گلو دل پکی سند منی دل دے شد یورپ ہارنا یار نندروکا گورپا میر گروتا لگ منظروکا گورپا میر گروتا لگ منظروکا ناسری افغانی پی گئی ناسری افغانی پی گئی دل پک سنبھل گئے گرد گلو دل پکی سند منی گل گئے گرد گلو دل پکی سند منی گل گورا جانا گورا جانا سکول کابل گرد گلو دل پکی سند منی گل گرد گلو دل پکی سند منی گل گئے خزان سلی پیاس پر لی راگلی دی مشو د خزان سلی پیاس پر لی راگلی دی زڑی ور پسی جاڑی زڑی ور پسی جاڑی سوے پکو گل دے گرد بہلو دل پکی نند منی گل دے گرد بہلو دل پکی نند منی گل دے پورا جانا پورا جانا سکول کبل دے گرد بہلو دل پکی نند منی گل دے گرد بہلو دل پکی نند منی گل دے